السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. ازادي رادیو په لاندو څپو 19 یاویشت او 15 مترو اوریدلای شي. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان باید له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. انتونیو ګوتریش د افغانستان د وضعیت او نړیوالې سولې او امنیت ته د هغه د پیچلتیاو په اړه په یو راپور کې چې پرون د دسمبر په 14 خپور شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې په برخه کې ویلي چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ، نابرابرۍ او له جزا د معافیت په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته په ټولو سطحو کې د تعلیم اجازه ورکړي او ښځو ته له محرم پرته له کوره د وتلو او د حجاب په برخو کې پر لارښودونو بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. د دې عمومي اسمبلی او 3 غړو د جمعې ورځې په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین هم شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی نصیر احمد فایق به پر خپل ځای پاتې شي. د ریختر په مقیاس 3.3 زلزلې تیره شپه د افغانستان د جنوب ختیځ سیمه ولرزولې. د پاکستان د میتیورولوژي ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 160 کیلومتره ژور تل کې و. عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې زلزلې ټکانونه د پلازمینې کابل په ځینو سیمو کې هم احساس شوي دي. د بیګانې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. افغانستان د زلزلو په سیمه کې پروت هیواد دی. په 13 میاشت کې په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې 15.9 درجې زلزلې له زرو زیات کسانو وژل او سلګونه کورونه ویجاړ کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له پوځي قومندانانو سره کتلي او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې ویل چې ښاغلی پوتین دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والیری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قومندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټوله ورځ د جنرالانو راپورونه اوریدل. په همدې ورځ روسي ځواکونو د اوکراین پر ملکي تاسیساتو، په خاص ډول د انرژۍ پر مرکزونو لسګونه میزایلونه وتوغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د 4 کلونو په مخه 3 میلیارد ډالر پور تایید کړ. دا موافقه پرون نوښته وروسته له هغه اعلان شوه چې د مصر مرکزی بانک د بانکي سود د 2% لوړولو په ګډون د یو لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید-19 د وبال خپرېدو وروسته سخت زیانمن شو او په دې هیواد کې د لومړنیو اړتیاو بیې لوړې شوې. مصر د نړۍ د غنمو لومړنی لوی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره د روسیې نه د غنمو پر وارداتو اتکا کوي. IMF ویل دی چې تمه ده د راپور به د نورو اړخونو لخوا مصر ته د شاوخوا 14 میلیارد ډالر پور د ورکولو امکان هم برابر کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. و باورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه ډلې د کار موده 12 میاشتې نور هم وغځوله چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي. د دې ډلې د دندې د اهمیت په اړه له یو شنون کې سره خبرې کوو.
دا ټیم دایمي حضور نه لري. د دې ټیم اکثره مشران د افغانستان نه بهر وي، مګر پر افغانستان باندې ډېر جدي څار ساتي.
په افغانستان کې د امریکا متقاعدو سفیرانو غوښتنه کړې چې په متحدو ایالاتو کې د افغانانو د میشتیدنې په اړه دې په کانګرس کې بحث وشي.
مطمئنم کې
په یقین سره دا تاییدوم چې دا د هغو کسانو لپاره یو ښه پیغام دی چې لا هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ ته سترګې په لاره دي.
نور مطالب هم لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان میرمنې له طالبانو غواړي چې د حمامونو دروازې بیا پرانیزي.
خودم عامل احزه بده همتا اوس زده هرات ولایت پیو کلینک کیم خزینا مامونه چول بندی او زما خود تشناب گرمول لپاره دی گازو دبا تشناب تا باڑی و چلغی عمل گازو نیولی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین چارواکو د دې هیواد پر عامه ملکي تاسیساتو د روسیې د حملو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی، او په وروستۍ برخه کې تندې څانګې او اساسي او بشري حقونه پروګرامونه خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې کاري ډلې موده د 12 نورو میاشتو لپاره هم وغځوله چې پر طالبانو د لګېدلو بندیزونو څارنه کوي. امنیت شورا همداراز په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو پر وړاندې پر روان وضعیت جدي اندېښنه وښوده. د موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په طالبانو د لګېدلو بندیزونو پر بنسټ طالبان یو ځل بیا د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې پرون ناوخته یې په طالبانو د لګېدلو بندیزونو د څارنې لپاره د ګمارل شوي ټیم د کاري مودې د تمدید په اړه خبره کړې ده. د اعلامیه کې زیاته شوې دوی پریکړه کړې چې طالبانو سره د تړلو اشخاصو، ادارو، ډلو، شرکتونو او نورو پر وړاندې د بندیزونو د څارنې ټیم د ماموریت د 12 میاشتو لپاره وغځوي. د دې ډلې کاري ماموریت نن پای ته ورسېده. خو له دې پریکړې وروسته به د راتلونکي 2023 کال د ډسمبر تر 18 دوام وکړي. امنیت شورا د څارنې ټیم ته دنده سپارلې. سو په طالبانو د لګېدلو بندیزونو څخه د دوی د سرغړونې په اړه معلومات راټول کړي او په اغېزمنه توګه او ټاکلي وخت خپل ماموریت بشپړ کړي. طالبان اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 1978 او 2011 پریکړه لیکونو پر بنسټ د بندیزونو په لیست کې دي. هغه نوملړ چې د القاعده په ګډون پکې یو شمېر نور جنایتکارې ډلې او د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د افغانستان امنیت، سولې او ثبات لپاره ګواښ بلل شوي دي. د طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د دې پریکړې په اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان باید د دوحې د هوکړې پر بنسټ پر دوی لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پریکړه لیک کې بیا له ترهګرۍ په مبارزې ټینګار شوی او پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ سیوات لپاره د ګواښ یا برید، د ترهګرۍ زکړونو د پلان او تمویل او همدا ډول ترهګرو ته د پناه ورکولو لپاره ونه کارول شي. خو طالبانو په وار وار د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال ډاډ ورکړی دی. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق د ترهګرو ډلو لپاره د عاید سرچینه ده، هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا له قوله سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو پر وړاندې په اوسني روان وضعیت هم جدي اندېښنه ښودلې. امنیت شورا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په ګډون ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت په ماشومانو او ښځو بد اغېز کړی او دوی هر څه ژر بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا له افغانانو ملاتړ ښودلی او زیاتوي د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي په برخه کې له دې هیواد سره قوي تعهد لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د هغې ډلې د کار موده 12 میاشتې نور هم وغځوله چې په طالبانو د لګېدلو بندیزونو څارنه کوي. د دې ډلې د کار دوام څومره اغېزمن دی او طالبانو ته څه پیغام ورکولی شي؟ خطر پردیس دا مسله د نړیوالو اړیکو له شنونکي حکمت اعظمي سره په دې مرکه کې شاربلې.
دا ټیم په افغانستان کې یو دایمي حضور نه لري. د دې ټیم اکثره مشران د افغانستان نه بهر وي، مګر پر افغانستان باندې ډېر جدي څار ساتي. دوی دوه اړخ لري، یو دا دی چې د طالبانو او د طالبانو سره نورې ډلې چې پاکي القاعده بالخصوص شامل ده، پر هغې باندې ځینې وخت خاص راپورونه لیکي چې وضعیت څه رقم دی. دوم دا دی چې پر طالبانو، په هغه افرادو طالبانو چې دوی فکر کوي چې باید بندیزونه پر راسي، هغوی پیشنهادي چې ملل متحد بندیزونه پر راولي. خو د دې نه علاوه کوم اجرایوي صلاحیت نه لري، او حتی په کابل کې دوی لکه د ملل متحد نور هغه برخې چې په دایمي حضور لري، دوی حتی هغه ډول دایمي حضور نه لري. نو د دوی د کار مده غزول زه فکر کوم صحیح دی چې تر یو اندازې به نړۍ ته د افغانستان پر حالاتو باندې یو فکر، یو ارزونه وړاندې کړي. مګر دا چې ملل متحد پر طالبانو باندې کم خاص بندیزونه راولي، زه فکر کوم دا یو نکي ستونزمن کار فعلا.
اسمی صاحب، د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ارزونې ډلې د کار دوام په ځانګړي ډول تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، طالبانو ته څه پیغام ورکولی شي؟
زه فکر کوم طالبانو ته دا پیغام ورکولی شي چې موږ تر اوسه هم دا فیصله نه ده کړې چې تاسو دایمي د بندیزونو څخه معاف سي چون ملل متحد د طالبانو ځینی افراد ځینی مشران په بندیزونو په لیست کې لري چې هغې سفر څخه محروم دي او بیا د هغه یو استثنا هم قایل شوی دی چې څه موده دپاره دوی د هغه بندیزونه لرې کړي تر څو دوی وکولی سفرونه وکړي او هغه سفرونه باید بالخصوص د سولې د پروسې سره په کومک او په همکارۍ کې باید کم رول ولري. بیا هغه خطر باندې دوی دا بندیزونه موقتا معاف کړي دي او هغه تمدیدېږي. نو زه فکر کوم د دا ټیم د دې ارزونې ټیم د کار مدت غزول په دې معنا دي چې طالبان ته وایي چې تر اوسه پورې تاسې لا هم په پوره معنا باندې سپین سوي نه یاست.
نو ولې بیا د ملګرو ملتونو یا په ټوله کې نړۍ د طالبانو په اړه واحد دریست نشی رسیدلی؟
زه فکر کوم اکثر هیوادونه دې ته ګوري چې امریکا څه کوي په شمول د ملل متحد. د امریکا دریست دا دی چې د طالب سره یا پوره خپل اړیکې وشکوو یا دغه اړیکې ادامه پیدا کړو او د طالبانو سره یو نوی کار وکړو. زه فکر کوم تر یو اندازې په امریکا کې دا فکر دی چې د اړیکو ادامه د امریکا او د طالبانو دواړو په ګټه ده او موږ مشترکات سره باید پیدا کړو، مشترکات لرو. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه په شمول د ملل متحد یو نوی په خپلواک شکل باندې خپل دریز نسی سارولی یا خپل دریز نه لري.
د سیاسي چارو شنونکی حکمت اعظمی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. ملګرو ملتونو د طالبانو هغه غوښتنه یو ځل بیا وزنډوله چې په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د اخیستو او استازیتوب لپاره یې کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته ویل دای به د اوس لپاره د افغانستان د استازی په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. بلخوا یو شمیر سیاستوال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازی حضور ګټور بولي او باید هغه باید له اوسني حالت څخه د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې کار واخلي.
ملګرو ملتونو سازمان د جمعې په ورځ ناوخته یو ځل بیا په دې سازمان کې د افغانستان د سازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپارله. د افغانستان تر څنګ میانمار او د لیبیا په ختیځ کې د یو مخالف حکومت لخوا د ورسول شویو استازو د منلو غوښتنې هم ونه منل شوې. واشنگتن پوسټ په ملګرو ملتونو کې د ګیانا د استازو ته اعتبار د کمیټې مشر کارلون روډیګرز بریګټ لقول لیکي د کمیټې پریکړه کړې چې د افغانستان میانمار او لیبیا د استازو اړوند باور لیکونو په اړه خپله پریکړه وځنډوي. راپور زیاتوي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړې ده. په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان بله پریکړه به د 2023 کال په سپټمبر یعنی 9 میاشتې وروسته وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق د دې پریکړې وروسته ازادي راډیو ته وویل هغه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د فایق په خبره دا چې تر اوسه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د استازي منل سخت کار دی. هاخوا د سیاسي چارو شنونکي عمر صمد وایي په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اوسني استازي حضور اغیزمن دی او کولی شي له دې فرصت د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې ګټه واخلي.
البته دوام حضور شارج دافیر
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي دنده ګټه لري، ځکه افغانستان اوس هم د دې سازمان غړی دی. داسې مهال چې مشروع دولت یا حکومت نه لري، هغه څوک چې الته استازی دی کولی شي له امکاناتو په ګټې خپل نظر او وړاندیز ملګري ملتونو سازمان ته وړاندې کړي.
ملل متحد انجام داده است.
ملګرو ملتونو سازمان له دې وړاندې هم د طالبانو هغه غوښتنه ځنډولې وه چې په دې سازمان کې د افغانستان د چوکۍ د اخیستو لپاره کړې وه. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو سازمان کې د استازي په توګه معرفي شوي سهیل شاهین دا چوکۍ د دوی حق بللی و. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان اوسنی سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي طالبان باید د دې چوکۍ د لاسته راوړلو لپاره لومړی د افغانانو د بنسټیزو حقونو په برخه کې په خپلو شویو ژمنو عمل وکړي، د افغان جنو ښځو او نورو حقونو ته احترام وکړي او پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه پای ته ورسوي. که څه هم طالبان وایي دوی په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو تېره 14 میاشتنۍ واکمنۍ کې پر افغان جنو او ښځو بیلابیل محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د هغو ډیر افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د هیواد تتللي او په بد وضعیت کې ژوند کوي. د دې سازمان مشر د پاکستان صدر اعظم ته په یو لیک کې ویلي هغه افغانان چې په پاکستان کې دیره شوي له سختو محدودیتونو او ننګونو سره مخامخ دي. محمد خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
په پاکستان کې د افغانانو بد وضعیت په پېښور کې مخکنی افغان قونسل عبدالحمید جلیلی وایي چې یوازې د کراچۍ په زندان کې 1780 افغانان زنداني دي چې تر ټولو کم عمر زنداني یو درې میاشتنی افغان ماشوم دی. ښاغلي جلیلی د شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په دې زندانیانو کې چې ښځې او نارینه هم پکې شته ځینې د ډېر عمر لرونکي کسان آن سخت ناروغي هم لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته هغه افغانان چې پاکستان ته تللي له بد حالت نه شکایت کوي. دوی وایي ویزی ختم شوی او د پاکستان پولیس یې زوروي ان تر دې چې بندینوي هم سپوږمۍ معانی چې له تیرو دیر لسو میاشتو راهیسې پاکستان ته تللې او 15 میاشتې وړاندې ویزه ختمه شوې. ازادي راډیو ته وویل په سختو شرایطو کې لګڼو محدودیتونو سره ژوند کوي.
مدت 5 ماه شد که تاریخ ویزای ما و اقامت قانونی ما از پاکستان اگذره.
15 میاشتی که چې زما ویزه په پاکستان کې ختمه شوې ده. د پاکستان حکومت افغان مهاجرین لپاره د ژوند شرایط سخت کړی دي. دوی ویلي هغه مهاجرین چې د ویزې وخت یې ختم دی که د رواني میلادي میاشتې تر 1 نیټې پورې د دغه هیواد نه ونوځي ممکن په 3 کاله بند محکوم شي او یا یې هم بیرته افغانستان ته ولیږي، چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده.
ساحل مهربان هم له ورته حالت سره مخ دی او په پاکستان کې د ورغلو افغانانو ژوند له ستونزو ډک بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل د رواني میلادي میاشتې تر پایه دوی ته مهلت ورکړل شوی چې خپل اسناد قانوني کړي.
له کومې ورځې راهیسې چې د پاکستان حکومت بې اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ټاکلی دی، له هماغې ورځې راهیسې د پاکستان په ځینو سیمو کې افغانانو سره ناوړه چلند کېږي، افغانان نیول کېږي، هغه افغانان چې اسناد نه لري له هغوی څخه پیسې اخیستل کېږي. داسې پېښې شته، خو اندېښنې دا دي ممکن د 1 له دسمبر وروسته دغه پېښې زیاتې شي او ویل شوي چې هغه کسان چې دلته اسناد نه لري یا ویزې ختمې شوي دي ممکن بندي شي او جریمه شي یا هم د دوی په تور لست کې شامل شي تر څو بیا پاکستان ته رانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې د جدي ستونزو خبره کړې ده. د دې سازمان مشر اګنس کالمارت په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هغو افغانانو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې پاکستان ته کډوال شوي دي. میرمن کالمارت په یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان که په پاکستان کې ویزه لري که یې نه لري د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. نوموړي په دې لیک کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دا اندېښنې داسې مهال ښیي چې افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت لخوا د سخت چلند راپورونه ورکول کېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ډسمبر په 10 د یوې خبر پاڼې مخې ویلی وو هغو بهرنیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته په پاکستان کې اوسیږي. په دې خبر پاڼه کې که څه هم هغه هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا خبر پاڼه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین چارواکو د دې هیواد پر ملکي تاسیساتو د روسیې د وروستیو بریدونو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی. دوی ویلي دي چې د انرژۍ د تولید د ویجاړو شویو تاسیساتو ترمیم به یو څه وخت ونیسي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې د اوکراین د برېښنا شبکو د ترمیم چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په وروستیو بریدونو کې ویجاړې شوې شبکې ژر بیرته ترمیم کړي، کیف خبرداری ورکړی چې د اوکراین ډېرې برخې به تیاره او له برېښنا بې برخې وي. د اوکراین د انرژۍ دولتي شرکت یوکرینرګا پرون جمعه په یو بیان کې دغه خبرداری ورکړه او ویل چې د اوکراین په شمال، جنوب او مرکزي برخو کې د انرژۍ تاسیساتو ته ډېر زیانونه رسېدلي او ترمیم به یو څه زیات وخت ونیسي. په بیان کې ویل شوي چې دا شرکت د ترمیم لومړیتوب مهمو حیاتي تاسیساتو لکه روغتونونو د اوبو د خدماتو شبکو د حرارت د تولید شبکو او د چټلو اوبو د تصفیې بټیو ته ورکوي. تېره شپه د اوکراین شمال ختیځ کې د اوکراین دوهم ستر ښار خارکیف خپلو نیمایي اوسیدونکو ته برېښنا بیرته چمتو کړه او چارواکو هیله څرګنده کړه چې د برېښنا د تولید شبکه به په 2 ساعتونو کې بشپړ فعالیت پیل کړي. په عین حال کې د انرژي د سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال جیفری پایت چې د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ په اوکراین کې د روسیې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې، پرون له کیف څخه کتنه وکړه تر څو د 350 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنۍ برېښنا د تولید د هغو دستګاو وسایلو پر لیږد څارنه وکړي چې واشنګټن اعلان تیره میاشت له اوکراین سره د مرستو په برخه کې کړی و. ښاغلی پایت له اوکراینی چارواکو او د یوکرین ارګ له چارواکو سره په دې اړه چې متحده ایالات او نور متحدین په څه ډول کولی شي له کیف سره مرسته وکړي چې د روسیې د حملو په وړاندې ځواب ووایي خبرې وکړې. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون جمعه د یوې اعلامې په خپرولو سره د روسیې حملې وغندلې او هغه د کرملین د بې توپیره ترهګرۍ یوه بله بېلګه وبلله. بوریل وویل دغه بریدونه جنګي جنایت او وحشانه عمل دی او له ټولو مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي. روسیه د اکتوبر له میاشتې راهیسې د اوکراین د انرژۍ په ګډون پر بنسټیزو تاسیساتو د هوایي بریدونو یوه پراخه لړۍ پیل کړې چې د دې هېواد ډېر تاسیسات یې ویجاړ کړي او میلیونونه وګړي یې تیارې ته کېنولي، خو موسکو وایي په بریدونو کې یوازې د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو شمیر متقاعد امریکایي سفیران چې په افغانستان کې دنده ترسره کړي د کانګرس له مشرانو غواړي چې د افغانانو د میشتیدنې اړوند موضوع د کانګرس په بحثونو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم ډېری افغانان چې په امریکا کې اوسي د اوږد مهال د اوسېدو اسناد نه لري. له بلې خوا یو شمیر نور افغانان چې د متحدو ایالتونو همکاران پاتې شوي له هم په افغانستان کې پاتې دي.
یو شمیر هغه متقاعد امریکایي سفیران چې په خوای په افغانستان کې دنده ترسره کړي دی ولیک پترس کې د کانګرس څخه دی وداس قانون دی تصویب غوښتنه کړي ترڅو د نوی راغلي افغانانو د اوسېدو اسناد قانوني کړي. دا تر هدا روان کال د اگست په 9 نیټه دی وشمیر امریکایي سناتوران له خوا د دغه هیواد کانګرس ته وړاندې شو. د دغه امریکایي ډیپلوماټانو په لیک راغلی چې د دغه پلان په تصویب او د قانون په بدلیدو سره به امریکا وتوانیږي چې د افغان همکارانو سره خپل کړي ژمنې عملی کړي. په لیک دا هم راغلی چې که څه هم د امریکا اخلاقي مسؤلیت دی چې باید یې وکړي، خو کېدای شي د افغانانو د اوسېدو اړوند موضوع باندې غور به په راتلونکو مسایلو کې د متحده امریکا د اعتبار وړ وګرځي. ویل کېږي چې دغه پلان په تصویب کېدو سره به په امریکا کې زرګونه نوی راغلي افغانانو ته په ځانګړي توګه هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته امریکا ته راغلي د دایمي اوسېدو اجازه ورکړ شي. راین کراکر، رونالد نیومان، ویلیام ووټ، انټونی وین، جیمز کنګهام، مایکل مکینلی، هوګن لیرونز او راس ویلسن د هغو سفیرانو له ډلې دي چې دغه لیکي لاسلیک کړی او د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس غړو ته استول.
مدني فعال محمد رامین چې نوی د تخلیه په پروسی کې امریکا ته انتقال شوی وای د دغه طرح تصویب د امریکا د ژمنو په دوام کې اغیزمن تمام شي.
مطمئنن کې تاییدی زی یک
پیغام، یقین سره دا تاییدوم چې دا د هغه کسانو لپاره یو ښه پیغام دی چې لا هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ تستر کې بلاره دي او دا به ډیر مثبت اغیز ولري. په ځانګړي توګه هغه وخت کله چې د وطن پروسه بیا له سره پیل شي او دوی وکولی
افغانستان تخلیه کنن.
په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ هم ویلي دي چې دغه پلان د تصویب ملاتړ کوي. امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د ویاند کارین جان پیر له خولې چې د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي لیکي دوی د افغانانو د دایمي اوسېدو په اړه د کانګرس د هڅو ملاتړي دي او په دې برخه کې خپل ټولو هڅو ته ادامه ورکوي تر څو د قانون آماده او ولسمشر ته وړاندې کړي او د افغانانو دایمي او قانوني اوسېدلو په اړه یوه مناسبه او غوره لاره برابره شي. ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان دفتر هم پر خپل ټویټر اکاونټ کې دغه پلان د تصویب ملاتړ کړی دی. دغه سازمان د خپل ټویټ په یوه برخه کې لیکي هغه افغانان چې اوس یا پخوا امریکا ته راغلي دي د هغوی د تلپاتې اوسېدو او امنیت لپاره باید یوه مناسبه لاره غوره شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره یو افغان همکار چې لا هم په افغانستان کې پاتې او ډیر مخکې امریکا ته د پناه غوښتنه کړې لا هم یې پروسه کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د ازادي راډیو سره هغه عکسونه چې دای په کې وحل شوی وو شریک کړل. وی ویل
ډیر ښه خبره چې دا ترسو مرسته وشي لاغه کسانو سره چې لا هم هیواد کې پاتې دي، ځکه موږ په خپل هم د دوی همکاران پاتې شوي یو. موږ دلته دوی سره کار کړی زموږ ډېرې همکاران زما په ګډون وهل شوي، ډبول شوي. زه هم شاوخوا درې که څلور ورځې د طالبانو د پوځ لخوا وهل شوی او وهل شوی هم یم.
هغه هیله من دی چې د دې طرحې په قانون بدلېدو سره به د ده او د هغه د همکارانو د ایستلو بهیر بیا په چټکۍ پیل شي. د امریکا غږ د خبر له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امریکایي ځواکونو نږدې 80,000 افغان همکاران، سیاسي فعالان، مدني ټولنې او خبریالان دغه هیواد ته راوستل شوي دي. د دغه کسان یو شمېر کسانو ته د لنډمهاله بشري ویزې ورکړ شوي دي او د امریکا کانګرس ته د وړاندیز شوي پلان په تصویب سره به دوی وکولی شي دایمي یا اوږدمهاله اوسېدو اسناد ترلاسه کړي او په قانوني، اوږدمهاله او خوندي توګه به متحده ایالاتو کې ژوند وکړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي. خو له هغه مخکې، یو شمیر میرمنې په افغانستان کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي په کورونو کې د منظمې او پوره برېښنا او اسانتیاو د نشتوالي له کبله د ځان او د خپلو ماشومانو پاکوالي ته پاملرنه نشي کولی.
چندین ماه میشه طالبان عموما رو بند کردن، هوا هم سرده، برق هم عمومی قطعیه.
د افغانستان د لویدیز هرات ولایت یو اوسیدونکی وایي خور یې په تشناب کې د ګاز نیولو له امله اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. هغې وویل چې په دې سړه هوا کې دوی د تشناب ګرمولو لپاره نور امکانات نه لري. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې ښځینه حمامونه دې بیرته پرانیزي.
هم ته اوس زه د هرات ولایت په یوه کلینک کې یم. ښځینه حمامونه ټول بند دي او زما خور د تشناب ګرمولو لپاره د ګازو ډبه تشناب ته وړې وه چې له هغې امله ګاز ونیولې او اوس بستر ده.
نسیمه چې د کابل ښار اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده هم ورته هیله لري. هغه وایي چې د منظمې برېښنا د نشتوالي له امله دوی په کور کې د تشناب د ګرمولو له فرصته بې برخې دي او ډیری خلک دې ته اړ دي چې د ځان مینځلو لپاره له عامه حمامونو څخه کار واخلي.
برېښنا نشته، حمامونه بند دي. موږ په پونۍ کې یو ځل حمام ته تلو، پخوا به مو په اوګرمي اوبه ایشولې، اوس هغه هم نه کېږي. برېښنا نشته، هیڅ هم نه لرو، هیڅ شی نشو کارولی. ماشومان هم ډېر خیرن شي.
د حمامونو د بندېدو له امله د ښځو اندېښنه په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د راپور پر بنسټ د افغانستان شاوخوا 90% خلک په دې ژمي کې د خوراکي توکو سون توکو ته چمتو کولو توان نه لري. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې حمامونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولی. مخکې له دې چې د طالبانو حکومت دا پریکړه وکړي، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښځو له ښځینه حمامونو څخه د ځان او خپلو کوچنیو ماشومانو د مینځلو او همدارنګه د جامو مینځلو لپاره کار اخیسته. د طالبانو د حکومت له ویان سبی الله مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د دوی په حکومت کې د ښځینه حمامونو پرانیستل ممکن دي او کنه. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې لیکلي دا پوښتنه د امر بالمعروف له ویان څخه وکړې. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان حقف مهاجر د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ښځې په داسې حال کې د ښځینه حمامونو له تړلو شکایت کوي چې یوازې څو ورځې د ژمي پیلېدو او د یخنۍ ډېرېدو ته پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ د سینځو د کلي اوسیدونکی زموږ په سیمه کې دغه روغتیایي کلینیکونه دلته څه ټایم له مخه یو کلینیک وایي هغه ته به موږ ورکړلو سینځو په کلي کې وایي بیا له هغه وروسته هغه کلینیک ولاړی. اوس زموږ دغه کیټ کلینیک نشته، موږ له ولسوالۍ څخه لرې پراته یو هېڅ کلینیک ته هم رسېدګي نه کېږي. موږ له پورو چارواکو څخه غواړو چې دا زموږ کلینیک یا زموږ ته دغه بېرته هغه کلینیک فعال کړي.
بیولا زابلی له زابل خبرې کوم. دا چې د ازادۍ راډیو ای پی ایم څپې په افغانستان کې وتړل شولې، مخکې به موږ د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له و د ماښام تر و په ټلیفون، رادیو او ام پی 3 کې اوریدلې، خو اوس له بعد مرغه په ای پی ام سپو موږ دا نسو اوریدلای. اوس موږ یو بدیل لارو ته لټولې د یوازې او یوازې په غټو رادیوګانې مو پیدا کړي دي او په هغو کې په پاک صافه اوازې توګه اوریدلای سو. که هر څومره د ازادۍ رادیو خپرونې اوریدل ناممکن وي، هم موږ به ورته یو بدیل لار لټوو او اورو، ځکه چې د سهار له د ماشان تر وو موږ ته په زړه پورې خپرونې، ریپورټونه، هر هغه ډول خپرونې چې موږ ورته اړتیا لرو هغه په همدې راډیو نه موږ اوریدلی.
زه جانان زړګی د ګریش ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېښی. موږ د په ګریش ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي، په خاص ډول او بیسیم افغان بیسیم شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي. نو د مخابراتي شبکو څخه هیله کوو د همکارانو څخه چې ګریش ولسوالۍ ته توجه وکړي. ګریش ولسوالۍ یو غټ ولسوالۍ ده، نو انتنان یې کم دي، نو باید د ګریش ولسوالۍ انتنان ور جوړ کړي.
د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان باید له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. انتونیو ګوترش د افغانستان د وضعیت او نړیوالې سولې او امنیت ته د هغه د پیچلتیاو په اړه په یو راپور کې چې پرون د دسمبر په 14 خپور شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې په برخه کې ویلي چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ، نابرۍ او له جزا د معافیت په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته په ټولو ساتو کې د تعلیم اجازه ورکړي او ښځو ته له محرم پرته له کوره د وتلو او د حجاب په برخو کې پر لارښودونو بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. د دې عمومي اسمبلی 193 غړو د جمعې ورځې په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی ناصر احمد فائق به پر خپله دنده پاتې شي. د ریختر په مقیاس 3.3 درجه زلزلې تیر شپه د افغانستان د جنوب ختیځ سیمه ولړزولې. د پاکستان د میټیورولوژي ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 140 کیلومتره ژور تل کې و. عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویل د دې زلزلې ټکانونه د پلازمینې کابل په ځینو سیمو کې هم احساس شوي دي. د بیګانې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. افغانستان د زلزلو په سیمه کې پروت هیواد دی. په 13 جون میاشت کې په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې 5.9 درجه زلزلې لزرو زیات کسان ووژل او سلګونه کورونه ویجاړ کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له پوځي قومندانانو سره کتلي او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې ویل چې ښاغلی پوتین، دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قومندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټوله ورځ د جنرالانو راپورونه اوریدل. په همدې ورځ د روسیې ځواکونو د اوکراین پر ملکی تاسیساتو او په خاص ډول د انرژي پر مرکزونو لاسګونه میزایلونه وتوغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د 4 کلونو په مخه د 3 میلیارد ډالر پور تایید کړ. دا موافقه پرون وخت وروسته له هغه اعلان شوه چې د مصر مرکزی بانک د بانکي سود د 2% لوړولو په ګډون د یو لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید-19 د وبا له خپرېدو وروسته سخت زیانمن شوی او په دې هیواد کې د لومړنیو اړتیاو بیې لوړې شوې دي. مصر د نړۍ د غنمو لومړی لوی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره له روسیې د غنمو پر وارداتو اتکا لري. IMF ویلي دی چې تمه دا ده دا پور به د نورو اړخونو لخوا مصر ته د شاوخوا 14 میلیارد ډالر پور د ورکولو امکان هم برابر کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اړیدونکو سلامونه. لا تیرې و مدیر راهسي داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شایسته
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي؟
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا.
او تنکی ځوانان څنګه له جنسي سو استفادې ځان ساتلی شي؟
دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څانګې دا خپرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېره بېخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ورفهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي. په دې نه خبروي سي دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نسته، دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چا ته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تراغ دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید وي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرم وار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابري چا کار ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکیو ځوانۍ کې لزانه د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل، بیا د کوره مې وتښتل دلته کابل ته. په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قضانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی
وو؟ ما په دوسیان کې ټول شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول وویل دا کار دې سره سوي، بس کار ما وویشتل.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیش سو اوس خود پښیمانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي، او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاست، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسی استفادې ته لار برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. د یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول یې مخنیوی کیدی شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بلا مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د روغتیا په حق باندې خبرې کوو. دا چې د روغتیا حق څه دی، په قوانینو کې څه بل شوی، د ژوند حق سره څه تړاو لري، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. کچېرې درته وایي چې د روغتیا حق څه دی او د ژوند حق سره کوم تړاو لري؟
ما د صحت د حقوقو یا د روغتیا د حقوقو برخه کې د صحت نړیوال سازمان یا د صحت یا د روغتیا نړیوال سازمان د صحت تعریف وړاندې کړی دی، چې د صحت مختلف ابعاد او اړخونه په دې تعریف کې رانغاړلي دي، چې هغه د یو انسان اجتماعي، رواني او جسمي کامله آسودگی ته بیس صحت ویلدی، یعنی یو شخص هغه وخت کامل صحتمند انسان ګڼل کیږي چې هغه به اجتماعي اړخ یې خپله جسمي برخه یې او همدارنګه روانی برخه یې کاملا آسوده وي، کاملا آرام وي، دغس آرامچو احساس ولري، او ته موږ صحتمند انسان ویلی شو.
که د روغتیا د حق په اړخونو یا ابعادو باندې بحث وکړو، چې د روغتیا حق کوم اړخونه لري؟
د انسان د روغتیا دپاره درې اړخونه موجود دي چې هغه باید په انسان کې موجود وي، بیا یو انسان روغ او صحتمند انسان دی. لکه د انسان اجتماعي برخه، رواني برخه او همدارنګه جسمي برخه. دغه درې برخه چې صحت کامل ولري، یعنی کامل سره اوسېده په دې برخه کې، د ته صحتمند انسان ویل کې، یعنی د موږ هدف کاملا د دې څخه اوسېدګي، یعنی مطلق صورت به سره اوسېدګي اوسېده وي، نو هغه به هغه شخص بیا صحتمند انسان دی. یعنی ته جسمي برخه کې جسمي په جسم کې مشکل نه وي، یعنی په صحت به یا جسم به در جسم به یعنی کاملا روغ وي. او دو همه برخه داده چه یو شخص پر روانی مشکلات، یعنی روانی مشکل بنه داری پر روحی شکل بانه به جور وی، یعنی چه یعنی روحن رو به تکلیف نیوی، که بعض خلق چه موبینو چه روحن پر مشکلات که گردی، اخو شخص که هر تو جسمان روغ دی خود روحن چه مشکل داری، اگه تو هم روغ انسان نسی ویلی، اگه خپلا دی مشکلات سرگر که انسان دی، او خپل اغا مریض انسان دی. او دریم اجتماعی مشکلات چکو موجودی، یعنی په اجتماع که با یو شخص دی خپل انسان جایگاه لری، یعنی دی با عزت او با کرامت انسان پسترگ باید ورطا با کتل چی چولی اغا دی انسان دی کن دی انسان حقوق چی انسان تعالی با کرکلی دی و قوانین ورکلی دی پا نظر باید اغا شخص و انسان تا با کتل چی، نو دی اشخاص تا یعنی چی در قدره ارخش مو مخی تعریف کل دی شخص تا بیا روح و صحتمند انسان ویلی شوی.
پا قوانینو که دی صحت یا دی روغتیا دی حق بتراو چرا غلی دی اصولی سب؟
نو با صحت در دیر مهم و اساسی شان از خیلی که چی پا هم دی بنا بانده دی نرای حوالدینو د دې ډیر متوجه شوی دی چې د خپل هیواد په قوانینو کې د صحت لپاره مواد ځای کړی دي، همدارنګه د اکثریت هیوادونو په اساسي قوانینو کې د صحت په برخه کې مواد شته دي او باندې ټینګار شوی دی، او همدارنګه په دې برخه کې مستقل قوانین رامنځته کړي دي چې د اکثر هیوادونو کې د عامې روغتیا وزارت قانون په نوم باندې یادیږي، او همدارنګه په دې برخه کې مستقل وزارتونه رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې کار وکړي خپل ملت او د خپلو خلکو لپاره. چه به همدې برخه کې د تېر جمهوریت د اساسي قانون کې چې په سل دوه شپېته مادې درلودلې، په خپله دوه پنځوسمه او درې پنځوسمه ماده کې د دولت مکلف و چې د افغانستان د خلکو دپاره وقایوي همدارنګه معالجوي تدابیر په نظر کې ونیسي، او دولت مکلفیت درلودله چې د افغانستان د خلکو دپاره مرکزونه یعنې د کلینیکونه او خونه جوری که چگل تا دوانستان اطباع و کورش به پیش شکل بانه دوگان واقلی. نو هم دارنگه په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت قانون و چې د دې وزارت د پنځمې په پنځمه ماده کې د عامې روغتیا د وزارت دندې واضح شوي چې تقریبا عامې روغتیا وزارت یولس دندې درلودلې چې د اطفالو د افغانستان د نورو لویانو افرادو دپاره د میندو ښځو دپاره او همدارنګه د دولتي کارکنانو دپاره همدارنګه زوی موادو دپاره چې په باندې باید څار ولري چې ستاندرد او معیاري وي. نو په دې برخه کې په مواد شتون درلودنه، همدارنګه د محبوسینو قوانینو ته که موږ وګورو د نړۍ او د افغانستان، همدارنګه د اطفالو قوانینو ته، همدارنګه تی بدلي قوانینو ته دته که وګورو، په دې کې ډېر موضوعات د انسان د صحت لپاره شته.
اولې او په کومو مواردو کې د صحت یا د روغتیا حق نقص کیږي؟
بله، بعض مواردو کې انسان د روغتیا حق چې دی نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي او تر پښو لاندې کیږي. نو زه به بعض موضوعات ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. ګورئ که چېرته مو د انسان ته وګورو، یو چې دا وقایه ده او بله چې ده درملنه ده یا معالجه ده. نو کله چې انسان مخکې دو څخه چې مریض شي، د هغو دپاره وقایه ضروري ده. چې په بعض موارد کې دو وقایع چې ده تر پښو لاندې کې یا نقص کېږي، لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې وینو چې د افغانستان د مختلفو پندنو او ټولنیزو رسومو په اساس باندې بعضو اطفالو ته د پولیو واکسین نه تطبیق کېږي، او کله چې هغه لویږي د پلج او د مختلفو مشکلاتو سره مخ کېږي. همدارنګه نور لکه د کرونا وایروس چې اوس بعضې خلک یې په ډېر بل ډول باندې تعبیری وي هغه نه تطبیق کېږي، او همدارنګه نور داسې واکسینونه دي چې هغه باید د ماشوموالي په وخت کې یا هم د څه لویوالي په وخت کې تطبیق کړل شي هغه نه تطبیق کېږي چې هغه خپله د نقص موارد دي. او همدارنګه نور وروسته کله چې یو شخص مریض کېږي او معالجه د هغوی لپاره ضروري شي، نو په دې وخت کې هم ډېر د نقص موارد ترسره کېږي. او بل کله چې مثلا کلینیکونه جوړ شوي دي یا شفاخانه جوړ شوي، په هغوی کې ډېر متخصصان خصوصیتون نه لري، یعنی متخصص اشخاص هلته نشته دي که وین په کم اندازه شته دي. او د کله په بعضو وختونو بعضې کلینیکو کې د یو متخصص شخص خوش هغه په یو برخه کې تخصص لري، د هغو د خانه هغه نور مریضان هم چې هغه دیده مربوط نه وي هغه قتل کېږي او ته دواګانې ورکول کېږي چې امکان لري چې هغه د مریض لپاره بد اثر ولري. نو په عموم کې واده سه ووایو چې یعنی مسلکي اشخاص هلته په زیاته کچه یا د هغو ځایو کې چې باید وکړو شتون نه لري. او بل دا چې هلته دواګانې چې دي ماته په ښه شکل باندې نه رسېږي، یعنی که په وخت هم که په مثلا دوی دلته حساب ورته کړو چې شپږ میاشتې پورې دا دوا کې باید کړو، اول ته چې کله دوا لاړه شي کلینیکو ته هلته د دوو میاشتو لپاره یا د یوې میاشتو لپاره کې باید که او نورو بکته مانده است دوا خلاصه شي چې بیا ټاکلی وخت رسېږي تر هغه وخته پورې یعنی خلک دوا نه لري چې د دوا استعمال کړي او څخه استفاده وکړو. او بعض نور داسې موارد شته دي چې د روغتیا حق مخکې د معالجې یا د مخکې د معالجې څخه وروسته معالجې څخه د نقص کېږي او د نقص سره مخامخ کېږي.
او اصولي صاحب دا چې د روغتیا حق نقص نشي په دې برخه کې څوک مکلف دي؟
لومړی حکومتونه دا مسؤلیت لري چې د اشخاصو دپاره هغه معیارونه هغه میتودونه یا هغه برنامې ته کار لاندې ونیسي چې د اشخاصو د راتلونکو مریضانو د مخ یعنی مخنیوی وقایع د اشخاصو د مریضۍ د مخنیوي سبب شي هغه برنامې هغه کارونه دوی په لارو باندې واچي د هغو دپاره مختلف وقایعو تدابیر ونیسي، د هغو دپاره په مختلفو بخشونو کې کار وکړو چې د اشخاصو د مریضانو د مخنیوي سبب شي، د هغو دپاره محیط برابر کړو، د هغو دپاره په ټولنیز رواني لحاظ باندې داسې کارونه وکړو چې خلک روحن او روانن ورسره آراموي، همدارنګه په ټولنیزه برخه کې دوی آرامتیا احساس وکړو. او بله په دې برخه کې ما په نظر د اشخاص د شخص کورنۍ چې ده کورنۍ په دو برخه کې مسؤلیت لري چې د ماشوموالي څخه تر غټوالي پورې دوی لپاره وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسي، یعنې د ماشوموالي په وخت کې کوم واکسینونه چې دي هغه تطبیق کړو. همدارنګه د لویوالي په برخه کې یعنی دای شخص د جسمي لحاظه هم د رواني لحاظه سالم کړنې ته وړاندې کړو، او د دوی لپاره هم یعنی مثبت انگیزه همدارنګه د روغتیا لپاره یې مختلف میتودونه او په هغو برخه کله چې یو شخص مریض کېږي راتلونکي کې د مریضۍ سبب ګرځي د هغو لپاره یعنی زر یې کلینیک او تر هغه شفاخانې او صحي مرکزه پورې ورسېږي. او بله خبر داده چې شخص خپل صحت دی، بعضو وختونو کې یو شخص د خپلې تنبلۍ له وجې نه په خپل وجود کې یو مرض ویني، یو مرض دی پیشبیني کولی شي، خو دا یو صحي مرکز ته نه ورځي، دا یوه د تنبلۍ رامه ده چې په راتلونکي کې د شخص په مختلفو صحي ناروغیو باندې اخته کېږي او هغه په ریس چې کوم طبیب د خواته ته ورکول کېږي هغه دی نه تطبیق کېږي، یعنی باید پریزي او باید بعضې نور مسایل هغه کېږي چې د مرضجانه سببونه ګرځي. او یو بل خبره چې ده هغه د اشخاصو بیکاري هم ده، چې کله چې یو شخص بیکاره کېږي او د بیکارۍ سبب ګرځي، په دې کې دولت یا حکومت غټ مکلفیت لري چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړو. کله چې کار نه وي نو طبعاً یو شخص په فکري ناروغۍ باندې اخته کېږي چې مصروفیت نه وي، نو دغه هم یو د یعنی یو مکلفیت د دولت دی چې خلکو دپاره کار زمینه مساعده کړو، چې خلک د مریضجان څخه مختلف تشفینو څخه منع شي او هم خلک مریض نشي.
کور ودان درنو دوستانو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګا د مدني فعال خبرې د روغتیا د حق په تړه واورېدي. دا وته دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونو کې ستاسو په زور کې زیږو، تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.